په تړون کې ویل شوی دی چې حکومت به د طالبانو 15,000 زندانیان خوشی کوي، خو په دې ورستیو کې افغان چارواکو د حق العبد مسله مطرح کړې ده. ویلي دي چې په دې زندانیانو کې داسې کسان هم شته چې په عامو ځایونو کې چاودنې کړي او په دې چاودنو کې خلک وژل شوي دي. دا اونۍ د حق العبد موضوع څېړو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مسؤل ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. که د مقدمې په ډول دا راته ووایاست چې حق العبد یعنی څه؟
هغه چې مربوط په الله پورې دی، هغه حدود دی الله دی، چې د هغه حد باید جاري وساتل شي. یعنی څوک شراب چې ښایي سي الله ورته حد ټاکلی دی، هغه حد دی الله نشي کولی چې تعزیران باندې دا موضوع حل کړي. یو خپله حقوق دی هغه مربوط په بندگانو پر رب لري. که چېرته یو سړی دی، یو سړي غاښ ماتوي، د سړي پزه پرې کوي یا غوږ یې پرې کوي یا لاس قطع کوي، دا د بندگانو حق. یا فرضاً د یو سړي ژوند یو سړی اخلي په عام قتل رسوي، نو ورثه کوي چې د مقتول چې دعوا د حق العبدي وکړي، او همچنان دغه مجروحین چې یا یې غاښ مات شوی، یا یې سترګه وتلې ده، او یا یې فرضاً غوږ پرې شوی دی، یا یې پزه پرې شوی ده، یا کوم بډوډۍ خراب شوی ده، یا یې لاس یا پښه ده له بینې تللې دي، نو په دغه هغه کې دا حق العبدي موضوع ده. کوي چې دوی په محاکمو کې په دې مورد باندې قومي دعوا وکړي، یا خو شریعت ورته وایي چې همسې قصاص تر واخله. یعنی دا اختیار بنده تر کړی، خو بهتره بیا عفو ده، ځکه چې په عفو کې مصالحه او صلح دا شیان دي. خو دویم قدم صلح دی. په اول قدم کې اختیار بالمثل دی. په دې رابطه باندې اوله فقره ماده دی یو سلو نهاتمه ماده هم راغلې په قانون د اساسي کې چې هر شخص کوی سي چې د جرم نه متضرر سوی وي، دعوای حق العبدي چې په هغه کې چې هغه کې جبران د خساره او یا نور شی په د محکمې ابتدایه کې چې هغه دعوا د جزایي د جریان لاندې هلته کوی سي، چې خپله دعوا د حق العبدي هم هلته د اقامه دعوا پکې وکړي، چې بندگانو پر ربط ولري دغه صحت او سلامتی د خطر سره او د نقصان سره مواجه کړي. په اول قدم کې دای کوي چې خپل د غزرانه چې متوجه شوی دی قصاص خپل واخلي، او کچیرته بیا نه اخلي په دویم قدم کې ورته ده.
سیرت صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې تر ټولو ښه خبره عفو ده کنه، لیکن نیوه کده هم کیږي چې دغه خپل بخل سبب شوی دی چې دغه ناخوالې ډېرې شي. مثال یو سړی قتل کوي، هغه خلک په دې ډول بخي چې مثال یو انجلۍ په بادو کې ورکوي یا پیسې ورکوي، یا په لویه کې وګورو مثال په افغانستان کې جګړه ده، خلک ووژل سو، وطن وران سو، خو له هیچا پوښتنه ونه شوله. یعنی فکر نه کوي چې دغه بخل د دې سبب کیږي چې نور خلک هم دا جرأت پیدا کړي چې مثال پلانی قتل وکړي، غږ ورته ونه شو، ژوند کوي، زه هم کوم، دغه سپه د جرمونو ادامه پیدا کوي.
ما خو مخکې اشاره وکړه چې څوک چې اول شرط قرآن کې هم دغه دی چې بالمثل عمل ورسره انجام کړي. نن سبا زموږ وطن کې یا زموږ ملک دا رواج دی چې دښمن پیژني څه نه ورته وایي، چې کله بیا یا هغه شخص پیدا کوي بغیر د حکم د محاکم نه هغه وزني، په دې کې دغه قوم یا تربور یا تری یا تره مسای وزل دا ناروا دی، یا په دې په مقابل کې اخیستل بعد دا بیخي ناروا ده. په اسلام کې نشته ده په دې یو قتل په موضوع کې یو څوک چا ته بد ورکړي. صرف قرآن کریم شریعت انسان ته وایي چې بالمثل عمل وکړه. که ته ځوانده یې، ستا یو آزاد بدن در ځینې کټ کړله پرې کړله، ته متضرر رسولې د هغه نه کوی چې بالمثل قصاص واخلې، او که مثل بالقصاص نه اخلې نو بیا دغه په مقابل کې تدیات واخله، او کدیات هم نه اخلې نو که خبره بیا عفو ده درته.
سیره صاحب، تاسو یادونه وکړه چې څوک واړي قصاص واخلي نو قصاص دي کې، یعنی دا قصاص به څه ډول واخیستل سي؟ حکومت
قصاص خو دغه د بزرګواره چې چیرته مدعي علیه معلوم وي، ورته چیرته مدعي وي او مدعي معلوم علیه معلوم نه اقامت دعوا په محکمه او په سراندوالۍ کې کوي. ولدنت دغه سردرګمه جنگ په افغانستان کې روان دی چې نه مدعي معلوم دی نه مدعي معلوم دی.
چې یعنی دا قصاص باید خپل فرد وانخلي، یعنی یو څوک دی یو ظلم ورسره شوی دی، دی باید د محاکمو له لارې مخکې لاړ شي، نه دا چې خپل.
بله، شخصي هیڅ چاته په شریعت کې هم حتی حق نشته. شریعت کې په اسلامي نظام کې چې چون پیغمبر صاحب خپل ځواندی و حیات و خلق وراتل دنه به عریضه بیرته کوله، داد به کوله، استغاثه به کوله چې ما صرف دغه ظلم سوی دی، بیا به مدعی موجود سو، مدعی به مشخص و راه بغختل، دغه مابین کې به یا به حق او حقوق قرض نه اخیسته یا به جانب مقابل په دغه سیزه زور تعافه کوم. همدغه خلفای راشدین دغه موضوع چې کله پیښیږي دولت اوس په دغه جریان کې نیسي، شاید مدارک په کې حقیقت تا فلانکای فلانکای مړ کړي، فلانکای خو به ورثه لري، ورثه یې راوغواړي ورته چې دغه په اساس زموږ د کشوی او براتیکس بهونو په اساس دغه ستا د پلار قاتل دی. ته اوس څه رقم کوې؟ هسې وراثت به جوړېږي، کبیر به خپل نظر لري، صغار ته به وصي سین کېږي، وصي به بیا که چېرته عفه کوي په بدل د پیسو کې به کوي صغیر د صغیر وصي، او که ټول په کې که کبار وي کبار به په نظر د برداشت و احوال سره که خپل حق غوښته قصاص به مطالبه کوي، که عفه غوښتل عفه به کوي، که پکې دیات غوښته دیات به ورته ورکوي. یعنی درې شرطه اسلام حق العبدي ته غټل چاري وکړي.
سیرت صاحب، دا چې اوس سولې په روانو مذاکراتو کې دا خبره یو ځل بیا مطرح شوې ده چې دوی ځینې بندیان نشي خوشي کولای په دې خاطر چې دا حق العبد مسله ده، او دوی ځینې داسې پیښې کړي دي چې په هغه کې عام خلک وژل شوي دي، نو اوس به د دې مسلې نتیجه څه کېږي؟ دغه کیسه به کومې خواته ځي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همیشه د خپل غږ جي کړی دی چې صلح کې باید د قربانیانو حق حقوق ضایع نسی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دغه غږ د قانون اساسي نه دی، قانون مدني نه دی، قانون جهاد جزایی نه دی، مکلف په دې دی چې د قانون د رعایت په پلي کېدو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خپل رول ادا کړي. د دې نصوصو په استناد سره همیشه دا غږ په دولت باندې کړی چې دلته د قربانیانو حق حقوق ضایع نسی. ولې متاسفانه د کرزي صاحب له وخت نه نیولې تر اوسه پورې دغه حقونه پایمال شوي دي، سیاسي مصلحتونه دوی نیولي دي چې خپل مصالح په خوندي او په ګټه کې بیا د قربانیانو حق ته هېڅ قتل کېدی نه سي، نه ورته احترام کوي، او که چېرته د دوی مصالح په خطر کې وي بیا دوی د حق العبدي دعوا به بانه مخته نیسي. سوله که راځي د افغانستان او حاکمیت پرې تضمینېږي، سوله راځي چې دلته واقعا نقض حقوق بشری نه کیږي او د اشخاصو حق پکې پایمالیږي نه. ښه خبره دا ده چې اول په دې سوله کې د دوی آیات ټاکلی دی، د دولت د کم د شهداو په نمایندګي یو د شهید د کورنۍ یو نماینده هلته شته، هیڅوک نشته چې هغه عقلا هغه عضو له لاسه تللی دی چې هغه خو یو دادخواهي خپل حق په نمایندګي د نورو د خپل حق العبدي نه یا تیر سي یا دیات واخلي، نه د شهداو نه د قربانیانو د کورنۍ نه کم نماینده شته.
نو څه کول په کار دي چې حق العبد خوندي شي؟ یعنی حکومت څه باید وکړي، خلک باید څه وکړي چې حقونه یې پایمال نه شي؟
اول خو ما مخکې ویل چې دولت دا کوم کسان نیولي دي په دې کې باید هغه مدرک پراستي ورته معلوم دی، دغه ورثه او په غوال د محکمه کې ورثه د متضرر راغوښتل لی چې دغه ستا د ورور ستا د ماشوم ستا د تره یا ستا د مسه ستا د ورثه دغه قاتل دی، څه شی هغه ته به وسیقه پرایسته وله چې یا زه بخیم یا زه قصاص سره اخلم، خبره خلاصه وله. اوس چې هغه کار په مقدمه کې دولت نه دی کړی، اوس دا په کار دی چې اول د شهیدانو په نمایندګۍ باندې باید دولت غږ وکړي چې تاسو یو کس نماینده تایید کړئ د شهداو په نمایندګۍ باندې، بیا به د شهیدانو په نمایندګۍ باندې هغه کس به چې نماینده سو هغه صلاحیت به د عامو تام لري، یا به قصاص اخلي یا به دیت اخلي یا به عفو کوي د اسلام له نظره. او همدغسې د افراد دارای معلولیت هم یو کس به نماینده واقعي تعینېږي، که چېرته چې تعین سو بیا هغه هم د شرعي نصوصو په لحاظ باندې یا به سند د سند به همدغه موضوع کې لاس پرې سوی لاس به د قاتل یا د جنایتکار پرې کوي، او که چېرته پخې ورته پرې کوي، او که چېرته دا نه کوي دیات به تر غواړي، مونږ په اسلام کې دیات لرو، او که چېرته دا ټول نه کوي بیا د په نمایندګي عفو وسي. اوس دغه دوه تش مونږ د سولې په پروسه کې نه لرو، نه د افراد دارای معلولیت ته کوم نمایندګي لرو، نه د قربانیانو د کورنۍ نه یو نماینده مونږ لرو. بنان دغه حقوق د سیاست په ګرل کې نیول سوی دی. په تیرو کې هم دا چیغه کړي چې عدالت انتقالي دی په دې ملک کې پایل سي، چې د هر داغدار د هر قرباني هغه د زړه تفت او د زړه درد سکون آرام وغه کې.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنه کاغذ ورشه په هواشه کاغذ ورشه په هواشه اول تریزار شه بیا پری وای سلامونه د لنډې په اوریدلو سره به پدې پوښیوي اس چنن د کاغذ پاکه خبرې کوو آیا په افغانستان او نړۍ کې د کاغذ په پیدایښت خبر یاست
اوسنۍ بڼه کاغذ څو وخت رامنځته شو تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کیږي
وخت چې کاغذ نه و خلکو په څه باندې لیکل کول
کاغذ کاریدل په نشت حساب و نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې قران عظیم شان لیکي صحابه په واسطه په کاغذ باندې نه لیکل بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې په تختونو باندې په تیګو په هډوکو په نور شیانو باندې لیکل
او د کاغذ پر ډولونو کې لپایله بیا تر اوسه څومره بدلون راغلی دی
کاغذ په مختلفو ډولونو استعمال شوی دی مثلا ویل شم چې یو وخت د ونو لپاره هم د کاغذ په ډول استفاده کیده د هغه محل همغه رواج او رایج وو او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د کاغذ تاریخ ته تمکیګو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د کارونې پاک لای هم معلومات ترته باندې کوو د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړ کړي ملتیا مو وکړي قدر من اوریدونکو د تاریخ په برخه کې ماهران وایي چې چینایان د کاغذ رامنځته کوونکی ګڼلی شو دوی د کاغذ له پیدایښت مخکې د بانس او ورېښمو پر تختو لیکل کول وریخم ډیر قیمته او د بانس تخته به ډیره درنه وه دوی ته به د مکتوبونو او نورو لیکل شوو اسنادو په لیکت کې ستونزې جوړېدلې کله به داسې هم کېدل چې له یو ځای څخه بل ځای ته لیکلې پاڼې د آسونو په ګاډۍ کې لیږدول کېدلې دا چې له پایله به یې د مامور ماموریت په لیکنه بڼه مخکې تلو نو دې ته اړ شول چې داسې څیز رامنځته کړي چې پر هغه باندې لیکل آسانه او ارزانه وي دوی د څو پیړیو په بهیر کې د